ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هیلی قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شول نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
په دې خبرونه کې راپورونه لرو، موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکو. لومړی هم ستاسو پام راګرځو د دې مهمو خبرونو خلاصه ده.
د پاکستان پښتونخوا صوبې 400 کې درې ځانمرګي برید کوونکو نږدې اووه کسان وژلي او تر 15 زیاتې ژوبل کړي دي. پولیس وایي دوه ځانمرګي برید کوونکي وژلي هم دي.
افغانان د پښتونخوا صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې په پاکستان او افغانستان باندې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دي یو بل سره تاوتریخوالي څخه ډډه وکړي.
او نن د ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې د ورځې د نمانځنې په وخت پاکستان کې پښتنو لیکوالانو او ادیبانو پښتنو ته په پښتو کې د تعلیم ورکولو غوښتنه کړې ده.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خپرونې کې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خپرونې ته یو بیا هم شراغلاست. په خپرونې کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایه راسره مل اوسئ. او اوس هم ځو د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت ولوري ته چیرې چې یو عدالت باندې د ځان وژونکي برید په ترڅ کې لږ تر لږه اووه کسان وژل سوي دي او 15 نور ژوبل دي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې درې وسلوال چې ځان وژونکي صدرۍ هم اغوستي وي 400 کې په یو عدالت کې ورننوتل او د لاسي بمونو په غورځولو یې دروازه پرانیسته. په وژل سوو کسانو کې یو وکیل، یو پولیس او نور عادي کسان وو. د جماعت الاحرار ډلې د پیښې پړه پر خپله غاړه اخیستې. تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورټ کې.
د 400 ضلع تحصیل تنگی په عدالت د وسلوالو برید کې تر شلو زیات ټپیان دي. د 400 مرستیال کمشنر عنایت الله خان وایي په وجل شوو کې یو وکیل او یو ماشوم هم شامل دي. په ټپیانو کې شپږ پولیس اهلکار او نور عام وګړي دي.
تقریبا شپږ کسان شهیدان دي او 24-25 کسان چې دي زخمیان دي. ای کې شپږ پولیس والا هم دي. خودکش دماکه او هغه نه پس فایرنګ.
چارواکی وای درې وسلوالو د عدالت احاطې ته د داخلېدو هڅه کوله، برید کوونکو ډزې کولې، لاسي بمونه ورسو او خودکش جیکټ یې اغوستې وې. دوه برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووجل شو او یو ځانته چاودنه ورکړه. پولیس وای تر 15 منټو پورې د دوی او د وسلوالو ترمنځ ډزې شوې. یو زخمی تن سرپرست خان د سترګو لیدلې حال سداسې وای.
او د سه وختم د سرک سره دی غړ درز شو بس دی خو د جمعه تړخته تو شو مو لګیدم بیا مې سنې دی لیدي او بس د غړ درز سره مې چو لګیدم نو د سه غړ ته شو ما دا غې نو رستو ډز مې اورې دی روانو مخ.
زی پولیس وای چې په دې قچرو د وړاندې د بریټ اطلاع موجود و او د غزې کې د پولیسو شمیر سیوا کړیو. دی برید زمواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغیستې او ویلي دي چې دا د حکومت پر ضد د غازی نومي عملیاتو برخه ده او دا یې په جیلونو کې د دوی کارکونکو وجلو په عکس العمل کې کړی دي. د نوړاندې هم په مارچ کال 2018 کې د شبقدر عدالت کې ځانمرګي برید شوی و. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه سیوا شوي دي او د سیون شریف، لاهور، مومن او کورم ایجنسۍ ځانمرګي بریدونو کې په لسګونو تنان وجل شوی دی چې په عکس العمل کې د هیواد بیلابیلو برخو کې د سکیورټي ادارو لخوا لټنې عملیات روان دي چې پکې د یو شمېر وسلوالو نیولو او د وجلو دعوی شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، 400.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه د ویب پاڼې د لارې هم وګوري. همداشان نور خبرونه د ډیوا رادیو کولای شي چې د خپل سمارټ فون د لارې واوري. که تاسو سمارټ فون لرئ نو ټیون ان اپ لارې څخه کولای شي چې ډیوا رادیو خوښه کړئ او هلته د ډیوا رادیو ټولې خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مدسه شاه څخه دغه راپور واوریدلو، بخښنه غواړم د ارشد مومن څخه مو دغه راپور واوریدلو چې په پاکستان کې وروستۍ پیښو حالات څه دي. هم په دې تړاو باندې غواړو چې تاسو سره یو څېړنه هم شریکه کړو چې په روان کال کې څومره داسې ترهګري پیښې شوې دي او همداشان مرګ ژوبل کوم ځای ته رسېدلې ده. دغه څېړنه زموږ همکار نصیر احمد کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سږ کال تر اوسه پورې شپږویشت غټ او کوچني ترهګر بریدونه سوي دي. روان کال لومړی برید د جنوري په څلورمه نیټه ډیر اسماعیل خان کې سوی و چې کوټلي امام ته نږدې د پولیسو له موټر سره په بم چاودنه کې د پنځو پولیس عسکرو په ګډون پنځلس کسان زخمیان سو. د جنوري په شپږمه نیټه په تیموریا پولیس تاڼې ته نږدې برید کې یو کس مړ او دوه پولیس عسکر ټپیان سوي وو. هم په دغه ورځ باندې په کوټه کې په هزارګانو باندې په برید کې شپږ کسان ژوبل سو. د جنوري په شلمه نیټه په پاړه چنار کې د سبزیو په منډۍ کې چاودنه کې پنځه ویشت کسان لږتر لږه وژل سوي او تر نیوې پورې نور ژوبل سو. دا ډول د جنوري په دوه ویشتمه نیټه ټانک کې په امنیتي ځواکونو باندې برید کې شپږ ځواکونه ژوبل. په جنوري درویشتمه باندې د بلوچستان په پنجګور کې په امنیتي ځواکونو باندې برید سوی و چې پکې اته امنیتي عسکر ژوبل سوي وو. د جنوري په یو دیرشمه نیټه د پېښور په چارسده روډ باندې چاودنه کې نه کسان ژوبل سو. او د فروری په میاشت کې په شپږمه نیټه په بنو کې د مندن تاڼې سره نږدې برید کې د پولیسو دوه عسکر ژوبل سوي وو. د فروری په اوومه نیټه د بلوچستان سرحدي شارګوټي چمن کې په چاودنه کې څلور کسان ژوبل سو. همدا ډول د فروری په لسمه نیټه باجوړ کې په چاودنه کې پنځه محصلین ژوبل سو. په دغه ورځ باندې په ارنګ سیمه کې په چاودنه کې یو ماشوم ووژل سو او څلور نور ژوبل سو. د فروری په دولسمه نیټه بیا درې بریدونه سوي دي چې لومړی برید د یو شخصي ټلویزیون په موټر باندې سوی و چې یو خبریال د هغه شخصي ټلویزیون په کراچۍ کې ووژل سو. بیا په مامندو تحصیل کې پنځه امنیتي عسکر ژوبل سوي او د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې بیا د ملیشې په عسکرو باندې برید کې درې عسکر چې دي هغه ژوبل سو. د فروری په دیارلسمه نیټه په لاهور کې د ایالتي اسمبلۍ و مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څوارلس کسان مړه سوي او درې کم نوي ژوبل سوي دي. هم د فروری په دیارلسمه نیټه په کوټه کې بیا دوه کسان په چاودنه کې ژوبل سو. د فروری په پنځلسمه نیټه په پېښور حیات آباد کې دوه کسان مړه او و ژوبل سو. هم په دغه نیټه په مومندو کې په ځانمرګي برید کې د لویزو درې عسکرو په شمول پنځه کسان ووژل سو. په نوخار کې د استخباراتو یو مامور ووژل سو او په چارسده کې یو ځانمرګي بریدګر ووژل سوی دی. یعنی دومره ډیر زیات ځانمرګي دي چې په یو ورځ باندې څلور څلور بریدونه کوي او دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د فروری په شپاړسمه نیټه د بلوچستان په اواران کې په امنیتي عسکرو باندې برید سوی و چې پکې د یو کیپټن په شمول درې عسکر ووژل سو. د فروری په شپاړسمه نیټه بیا د سند په سیون کې په دلال شاباز کلندر په زیارت کې ځانمرګي حمله سوې و چې پکې لږ تر لږه اته اتیا کسانو ژوند له لاسه ورکړی او درې نیم سوه ته نږدې نور ژوبل سوي. هم په دغه ورځ باندې بیا په بل برید کې چې په پولیسو باندې سوی و پنځه کسان ووژل سو. د فروری په ولسمه نیټه په خیبر ایجنسی کې د ملیشیا درې عسکر زخمیان سوي دي. د فروری په نونسمه په حیدرآباد کې په بم حمله کې پنځلس کسان زخمی سو او فروری په شلمه نیټه په کوټه کې د نادرا په دفتر باندې برید کې پنځه کسان ژوبل سوي او نن د فروری په یوویشتمه نیټه د چارسدې په کچارو کې ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل سوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي.
دا خو تاسو د ترهګرو حملو تفصيلات او ورکړه وسپوري چې د نوې کال د شروع کېدو سره سم په پاکستان کې شوې دي. د دې بریدونو وروسته پاکستان څه قسمه عملیات کړي دي د دې مخنیوي لپاره؟
بالکل، ډېره په زړه پورې پوښتنه ده چې په زبه ووایم چې کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې څه وخت ترهګرو برید وکړ او د یو نیم سل کسان چې پکې زیاتره د سکول ماشومان او استادانو هغه ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان حکومت او پوجي ادارو په شریکه باندې نېشنل اکشن پلان یا بیا ملي عملی پلان غوره کړی وو او بیا ویلو چې تر دې لاندې به پوجي عدالتونه هم جوړیږي او د ترهګرو په ضد دي چې هر څوک وي، هر چیرې وي، که ښه وي که بد وي، بې توپیره به عملیات کیږي. خو چې ګورو لا تر اوسه پورې په پخپله په پاکستان کې سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنې سازمانونه او نورې ادارې د پاکستان په حکومت او پوجي ادارو باندې دا نیوکې کوي چې دوه کاله چې دی پوجي عدالتونه وساتل، په هغه کې هم ډېر لږ کسانو ته چې په ترهګرۍ چې په رښتیا هم په ترهګرۍ کې ککنو هغوی ته سزاګانې نه دي ورکړې. یو کس، هغه مهم کس چې پکې معلومیږي، د سوات د طالبانو ویان چې و مسلم خان، هغه ته تېزندي ورکړې ده. همدا ډول سیاسي ګوندونه دا هم نیوکې کوي که چیرې ملي عملي پلان باندې بې توپیره عمل سوی وای، د شو او بدو طالبانو توپیر نه وای سوی، او همدا ډول په بشپړه توګه لکه څرنګه چې د ضربې عذب عملیات روان دي، لتر اوسه پورې روان دي، او د هغه هم څه داسې ښکاره چې په هغه کې څوک وژل شوي دي، څوک ژوبل دي، د هغو نومونه نسته، نه عکسونه سته، نه هم مدني ټولنې او نه خبریالانو ته اجازه شته چې هغه سیمو ته ولاړ شي او په آزاده توګه رپورټینګ وکړي. نو په دغه باندې نیوکه هم سیو دی. البته یو کار چې پاکستان ډیر په توندۍ سره کړی دی، هغه دغه دی چې په گاونډي هیوادونو باندې مسلسل دوی تورونه لګولې دي. هندوستان باندې تور لګوي چې د هغوی استخباراتي اداره را په دې ګډوډي کې لاس لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په ان ډی اس او د افغانستان په نور امنیتي ادارو باندې نیوکه کوي، او د سیون شریف چې کومه پیښه وسوه، د لال شاه عباس کلندر په زیارت کې چیرې چې اته اتیا کسانو ژوند له لاسه ورکړی، له هغه سملاسي وروسته پاکستان ډیر په چټکه سره د دې پر ځای چې ووایي چې دا ترهګر څوک دي، ترهګر سازمانونه څوک دي، دوی د افغانستان سره پوله وتړله، او بیا ویل کېږي چې سرجیکل په اصطلاح باندې یو برید هم کړی دی د ننګرهار او د کونړ په سیمو کې. دغه پیښه رامنځته کړې ده، سرحد د افغانستان سره تړلې دي ډېر په چټکتیا سره. اوس ورو ورو معلومیږي چې دغه خلک په خپله همځایي خلک دي، د حافظ بروی نوم پکې راځي، د دوو جمالیانو نوم پکې راځي، هم چې د سند ایالت اوسېدونکي دي، او د هغوی ویل کېږي چې د تندرا و سازمانونو سره که څه هم داعش وسله والی ډلې په خپله د هغه پړه منلې وه، او لکه نن چې بیا سرحدونه تړل شوي دي او په چارسده کې بریدوسو. نو دا ډول بریدونه د انده د پاکستان هغه عملیات خو بیرته په پاکستان کې دننه د دې په ضد باندې ډېر سخت ژغونه راپورته کېږي چې پر ځای د دې چې خپل ګریوان کې وګوري، تاسو سرحدونه وتړل، او د سرحدونه تړل چې په خپل د پاکستان سیاسي ګوندونه زیاتره هم په دې نظر دي چې څه ګټه نه ورکوي.
او لنډه پوښتنه به یو کاکر صاحب دا مو چې بریدونه شوي دي، پاکستان هم تګلارې خپل کړې ده، خو کوم کې ډلې دي چې د دې بریدونو ذمواري په سر اخلي؟
په دې کې د ځینې دا وړې وړې چې پیښې شوي دي، په دې کې تحریک طالبان پاکستان چې د دغو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده، د لاهور چې کومه پیښه شوې ده، د هغه جماعت الاحرار چې په خپله د تحریک طالبان پاکستان یو برخه وه، او ځینې جلسه شوې ده، او ویل کېږي چې له داعش وسله والې ډلې سره یې وفاداري اعلان کړې ده. دغه ډلې پر خپله غاړه اخیستې، او ورسره داعش چې یو خارجي ترهګره ډله ګڼل کېږي، د سیون شریف چې کوم ځان مرګی برید دی، د هغه پړه منلې ده. خو د زه به یو بیا د خپل خبره چې ستاسو دویمه پوښتنه په هغه کې دا ووایم چې افغانستان باندې او په هندوستان باندې د تورونو چې کوم عمل شروع شوی دی، زیاتره بیا څېړونکي په دې نظر هم دي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خو په افغانستان کې نه وژل شوی، نه هم بیا د افغان کډوالو په یو کمپ کې هغه مندل شوی و. دا ډول خالد شیخ محمد چې د القاعده ډیر مهم غړی او د 9/11 د پیښو چې کوم ماستر مایند په اصطلاح باندې ورته ویل کېږي چې هغه پلان جوړونکی و، هغه د افغانستان څخه نو نیول سوی، هغه په پاکستان کې نیول سوی. دا رنګه د القاعده نور غړي چې دي الليبي هغه هم په پاکستان کې نیول شوی. ملا محمد عمر چې دی هغه د کراچی په هسپتال کې ساور کړی دی. ملا برادر په کراچی کې نیول شوی. همدارنګه ملا اختر منصور چې دی هغه په دلبندین کې وژل شوی. او بیا د اوسنۍ ملا هبت الله چې دی هغه په کوچلاخ کې خپل د امارت اعلان وکړ. نو څېړونکو په دې نظر دی چې پر ځای دی چې پاکستان خپل خاورې ته خپل ځان ته توجه ورکړي، په کار دی له تورونو څخه خلاص واخلي.
ډیره مننه کاکر صاحب موږ سره د خبرې کولو.
له تاسو څخه هم.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نڑی کے پوے پانا ہم اور ادل شی
زمون دا وے پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو خطر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم د پاکستان افغانستان و ترنګلو اړیکو لوري ترازو چې په ورستیو کې د سند ایالت په سیون کې د لال شاباس کلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید له عمله اته اتیا کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر درې نیم سوه پورې کسان چې و هغه ژوبل سوي و. له هغه وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل سرحدي پوله تړلې ده. هر ډول تګ راتګ باندې بندیز لګولې دي، حتی چې په تجارتي لاریو هم بندیز لګولې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي یا بیا د مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره مالونه وړي یا راوړي. قدرمن اوریدونکو او په دې باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت هم د وایس اف امریکا له ودانۍ څخه له موږ سره نیغ په نیغه موجود دی. بیروز خان صاحب ستړي مسئ او په خیر علی.
ډیره مننه، خوشاله سکه کړس.
ډیره مننه. تر ټولو مخه کا بیروز خان صاحب دا راته وایسه چې دغه سرحدونه چې پاکستان تړلې دي له هغه ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا د اړیکو د نورمال کولو لپاره څه حالي ځلې شروع دي او کڅنګه؟
ما خل حالي ځلې خو شروع شوي هم دي او څنګه چې د اسلام آباد د کابل سره رابطې او بیا د کابل د اسلام آباد سره رابطې نو او بیا په خصوصي توګه سفارت چې کوم د افغانستان دی په اسلام آباد کې هغه متحرک دی او د ځخلوال سیب چې کوم وینا ده هغه هم دغه د چې دی خوشبینه دی او ډیر زر به دا چې کوم تاو تریخواله پیدا شوه دی دا به کم شي. خو د دې د چې وکتل شي نو دا کومه د دې سم مستقله هغه نه ده. د دې په منځ کې چې کوم د تاو تریخواله بهانه را مستکیږي لکه د مثال به واخلو د سیون شریف یا د سند ایالت کې په دغه صوبه کې چې دغه ترګربري دوشو په لاهور کې کلبري دوشو نو سمدستي د افغانستان سره پولی چې دا وترل شوې او دغه د پاکستان چارواکي چې هغه د پاکستان پوځي قیادت ته د پاکستان چې کوم منتخب یا د ولسی قیادت ته هغه نه دی دغه سره اختیار نشته د پاکستان د پوځ سره دی نو سم دستي هغه د بارډر د تړلو حکم کړی دی او دغه سره سم او چې د پاکستان ولست دوی کوم پیغام ورکول غواړي نو هغه ته وایي چې ګنده هند په افغانستان کې دومره لاس لري دومره واک لري چې د افغانستان خاوره هند کاری د پاکستان خلاف یو خو د پاکستان د اولس په خصوصي توګه د پښتنو هم د افغانستان د خپل اغورونو سره یو کرکا یو نفرت رامنځته کوي په دښمنۍ بدلوي دا غي چې کوم دغه سوچ او فکر کې جوړیږي چې دا رايو کیو. بلې خو افغانستان ته هم دا خی دا زور ور کوي چې کته د هند سره زمنګ په شرایطو باندې نه زی نو منګه سکولې شوستا اقتصاد ته ستا خلکو ته ستا حکومت ته کوم ستونزې درته پیدا کولې.
بیروز خان صاحب یو بل پښتنه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورونو په دغه لوبه باندې چې یو پر بل باندې لګوي د ترګری او بیا هم پولی بندیږي په دې حواله سره څېړونکو څه نظر لري؟
ګوره که دغه ته وکتل شي چې کوم فرست پاکستان ورکړی دی، وایي چې د شپږ اویا کسانو نمونه مې ورکړي دي، او د هغې په مقابل کې د افغانستان لخوا څه د اتیاو د پاسه نمونه او دغه شانتې دوه دیرش هغه ځایونه چې په هغې کې د ترهګرو د دوی په وینا باندې د ترهګرو د تربیې ځایونه دي، د هغې د پاتې کېدو ځایونه دي، د هغې مضبوط مرکزونه دي، نو دا چې وتلل شي نو د افغانستان خبره هغه کوم هر څومره دعوه ده، خو د افغانستان خبره مدلله ښکاري په نسبت د پاکستان، ځکه پاکستان ورته مشخص کوم ځایونه نه دي ښودلي چې دغه کسان دي دا د افغانستان په کومو سیمو کې دي، د افغانستان کې د چا سره دي، خو دغه صرف د نمونو یو فرست ورکړی دی، او په هغې په جواب کې بیا کابل ورته دا ویلي دي چې څنګه درته موږ ځایونه ښودلي دي، چې موږ درته ویلي دي ملا عمر کور کوم ځای کې دی، د هغه د کور پوره درک مو درکړی دی، که مثال بیا د هبت الله مثال ورکړی دی، یا د هغه د کور درک یې ورسره بیا دوی ته ورکړی دی، دغه شانتې د اوس کوم د تربیې ځایونه دي دا ورته په ګوته کړي دي، دا په کومو کومو ځایونو کې دي، په سند کې دي، په بلوچستان کې دي، په دا پښتونخوا فاټه په دې کې دي، هغې ورته د دې دغه ورکړي دي ځایونه ورته پوره ورکړي، دې مقابله کې پاکستان ورته دغه نه دي ورکړي، نو ځکه هم د دواړو خواوو چې کله دا خبره تلل کېږي نو د پاکستان فیصله جذباتي ګڼلې کېږي، د پاکستان فیصله انتقامي ګڼلې کېږي، او د هغې په مقابل کې د افغانستان چې کوم زغم دی هغې ته د هغې خلک ستاینه کوي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب او کور ودان.
مننه.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و رادیو تلویزیون خبری خبرونه ته غوږ سوینه. قدر منوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د ترهګرۍ د اسبابو په لمیانځه وړلو کې د کوټلې ګامونه پورته کړي. په دې حقله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په خبرونه کې د ڈی و رادیو خبریال حمید الله.
د خبر پختونخوا اسمبلی د مشترکه قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د روانې ترهګرۍ په حقیقي اسبابو او محرکاتو دې غور وکړي، او ولس د ترهګرۍ په یره کې د پرېوتونو د روبسلو دپاره کار وکړي. په قرارداد د بحث په دوران د اسمبلی غړو او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پارلماني غړو په ګاونډي هیوادونو افغانستان او پاکستان هم زور راوړو چې ترهګرۍ پر ضد حقیقي او رښتونی همکاري میاسته راوړي، او د جماعت اسلامي پارلماني لیډر او سینیئر وزیر عنایت الله خان وویل د دواړو ګاونډي هیوادونو پراکسي یا پټ جنگ د اولسونو د ګټو پر ضد دی.
اسلام مذهب پښتو کلچر یو دی، د دې وجې نه دی په منځ کې پراکسي وار نه دی پکار، او د دواړو ملکونو چې کوم سیاسي مشران دي، د دواړو ملکونو چې کوم عسکري قیادت دی، دا دواړه د خپل منځونو کې کینی او خپل مسلې او خپل شخړې چې دي په دې طریقه باندې هم وایي. زه هم تورخم بارډر کې افغانان څنګه دي هغه ته سهولت ورکول پکار دي، هغې ته تکلیف ورسول نه دي پکار.
د ان پی پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وویل دواړو هیوادونو له پکار ده چې په خپلو ریاستونو کې غیر ریاستي عناصر د منځه یوسي، او دوی د یو بل پر ضد ونه کاروي، او نه د مذهب د سیاسي ګټو د استعمال لپاره اجازه کړل شي.
دا ډېره لویه بدقسمتي ده، دواړو ملکونو چې دواړو ملکونو په یو بل باندې عدم اعتماد دی. ګوره دا دوا ملکونه چې دي موږ دا ګڼو چې دا د دنیا بهترین ګاونډي ملکونه چې دی هغه جوړېدای شي، او دا د کم ناسور سره چې دواړه ممالک مخ دي دیبه بهختنی وشي. را روان وخت کې دا سینه لګی چې دا سلسله به ختم شي، علاوه ر دینه چې تر څو پورې دا ډول ریاستونه یو بل سره سنجیده ناشوي نه دي، او د دې مسلې یا د دې شتګردای چې کوم محرکات دي یا کوم اسباب دي، په دې شخصي ملشو پابندي پکار ده، د مذهب په نامه باندې مذهب چې څوک د سیاسي هتیار حاصلولو لپاره استعمالوي ریاستونه پکار دي د خلاف.
د قومي وطن پارټي انسازیب طاهر هلی وویل د افغانستان د امن بغیر په پاکستان کې امن راوستل ګران دي، او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان باندې د تون عمل کولو ضرورت دی. اسمبلی دا غوښتنې په داسې مهال کړې دي چې نن پاکستانی مطبوعاتو په تورهم او نورو سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا د زیاتی فوجي جنگي سامان او توپخانو د حرکت راپورونه ورکړي دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی سئ اوریدلی سئ او ورسره لوستلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diwa. په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiwa. په ټویټر ډاټ کام هم /voadiwa. اوس زو یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان و سینټ ته پرون د مالیې مرکزی وزیر اساک ډار ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت و پوښته د اختیار ورکړی چې په داخل د افغانستان کې دي د ترګر په ضد بریدونه وکړي. د دا هم ویل دي چې په پاکستان کې اوسنی ځینې ترګر بریدونه په افغانستان کې منظم شوي او هم هلته پلان شوي. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورت کې.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساک ډار د سینټ غونډې ته ویلي وو چې په هیواد کې د اوسنۍ تراګري پیښو کې د افغانستان ځکه استعمال سوي ده چې ټو ثبوتونه ترلاسه کول ورسته فوج ته د تراګرو په ضد د پولي بل اړخته د عملیاتو کولو اختیار ورکړی سوی دی. دوی دا هم ویلي وو چې په لاهور او حیات آباد کې کېدونکې د ځان وژونکو پریدونو منصوبه بندي په بهرني هیواد کې سوي ده. د دوی د دغه بیان په د بلوچستان سره تعلق لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وویل بل پلوتا د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهي سید هم په دې اړه د ډیوا ریډیو سره خبرې کړې او نوموړي د تراګري په ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده. سرګند دی وی چې په پاکستان کې پرله پسې د تراګری او ځانوژونکو بریدونو وروسته چې پکې د سل څخه زیات تنه وژل سوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړاندې څخه خرابې اړیکې یو ځل بیا ترنګلې سوي دي. پاکستان د تراګرو د حوالګۍ په اړه د شپږ اویانومنو یو فهرست افغان حکومت ته حواله کړی دی او فوج د افغان پولیسو نږدې د تراګری ډلې جماعت الاحرار پر کیمپونو ته بریدونو او دغه کیمپونه تباه کولو دعوی هم کړی دي. بل اړخته افغانستان هم په پاکستان کې میش تراګرو فهرست پاکستان حکومت ته ورکړی چې پکې د ذریعہ تر مخه د حقانی ډلې د مشرانو په شمول د نورو هغه تراګرو نمونه شامل دي چې د افغانستان تر مخه هلته په بریدونو کې ککړ دي. افغانستان د مدیر راهیسې تور لګوي چې په افغانستان کې برید کوونکي تراګر نه یوازې په پاکستان کې پټ ځایونه لري بلکې استخباراتي اداره ISI د دوی مرسته هم کوي. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
پرانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې ملیس. زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان کړکیچ زپلی صوبې بلوچستان یو سرحدي خرګوټی چې چمن دی هغلته نن د ملیشا ځواکونو مشر له ځایي مشرانو سره د قبایلي سیمو لیده کاته کړې ده او هغوی څخه غوښتلی دي چې په ترهګرو د نظر وساتی او همداشان قبایلی سیمو مشرانو د هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د خپل تړل شوی پوله بیرته پرانستی. په دې هکله یو ویډیوي راپور لرو چې نعمت الله سرحدی را لېږلی دی. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د سیمې د قبایلي مشرانو او د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم احمد انجم سره سوې دغه جرګه کې د سیمې پر امنیت او په خاصه د پاک افغان ګډې پولې د بندش له عمل او قبایلو ته ورپیښو ستونزو باندې خبرې وسوې. قبایلو ملیشا ځواکونو مشر ته وویل چې په روانو حالاتو کې د پولې د بندېدو له امله و دوی ته ډېر مشکلات ورپیښ دي. حکومت د بارډر د بندولو سره سره پر پول آباد قبایلو ته اسانتیاوې جوړې کړي. خود ملیشا ځواکونو مشر په دغه محل او جرګه ته وویل
چار پانچ ہزار لوگ جاتے ہیں بارڈر کے پار دن کی کمائی کرتے ہیں واپس آتے ہیں.
څلور پنځه زره کسان د روزګار د پاره پر پوله اوړي او را اوړي او د ورځې ګټي کوي او کور پساتي. حکومت ته د مشکلاتو په حق معلوم دی. د حکومت لخوا چې کومه پالیسي راسي د هغه په مطابق د چمن د عوام په ګټه به د بارډر د خلاصېدو پرېکړه به وسي
جو چمن کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے.
خو په جرګه کې شریک قبایلي مشرانو د ای جی ایف سی بلوچستان د پولې په اړه خبرې د وخت تسلی وبولي او دوی وویل چې پر پول آباد قبایلو ته د ورپیښ مشکلات ژر تر ژره حل کړل شي.
ای جی ایف سی اساس موږ مطالبه دا و چې پر دې بارډر موږ ته ډېر غټ مشکلات جوړ دي. دا و چې پر موږ څو ورځې کېږي بند شوی دی. زموږ نیم خلک دغه په خوا باتې نن په دې خوا باتې د کورو سم دربطم بند دی. نور د ګرد شار د ملک د پنجاب درار زاد دي تکلیف او خلکو ته رسي. موږ د دواړو هم سم ملکو صدام طالبہ کوو چې په کار د دې بارډرز موږ د پاره خلاص.
موږ د ته خبره کښې شولې چې د چمن بارډر چې دی دا د نورو علاقو د بارډرو سره مختلف دی. په دې وجه باندې چې زموږ د افغانستان ډېر ښه تعلقات سره او زموږ قبایل چې دي د کاروبار په خاطر باندې د بارډر خلک د دې روزګار چې دی د بارډر د ژوند حصه ده د رزق حصه ده.
د ملیشا ځواکونو د مشر او د سیمې د قبایلو تر مابینځ دغه جرګه په داسې مهال وسوه چې د افغانستان سره د پاکستان پوله نن پنځمه ورځ هم بنده پاته وه او عامو خلکو ته او تجارانو ته د پولې د بندېدو له امله ډېر زیات مشکلات ورپېښ وو. خو ای جی ایف سی بلوچستان یوازې و قبایلو ته د پولې د راروان وخت کې د خلاصېدو تسلی ورکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پر راګرځو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره شپه برید جنرال ایچ آر مکماستر د ملي امنیت په چارو کې د خپل سلاحکار په توګه ونوماوه. دغه پوځي جنرال تر هغه وروسته نومول کیږي چې پخوانی سلاحکار مایکل فلین له روسي ډیپلوماټانو سره د اړیکو له امله استعفا ورکړه. تفصیل د آشنا ټلویزیون په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په فلوریدا کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال مکماستر د سخت دریځۍ په ضد د جګړې متخصص وباله او وی ویل چې مکماستر غوره تجربه او غوره پوهه لري.
دی ډېره ښه تجربه لري او ډېر ښه استعداد لري. ما په تیرو دوه ورځو کې د ده په اړه ډېر څه ولوستل. په پوځ کې ده ته په ډېره درنه سترګه کتل کېږي.
جنرال مکماستر چې د اعلان پر مهال خپل پوځي یونیفورم اغوستی و له دوو جنرالانو، د دفاع وزیر جیمز ماتس او د کورنیو چارو وزیر جان کیلی سره به کار کوي. 45 کلن مکماستر د ملي امنیت د سلاحکار د دندې وړاندیز یو امتیاز وباله.
زه غواړم ووایم چې دا ډېر لوی امتیاز دی چې زه به وکولی شم د خپل ملت خدمت ته ادامه ورکړم. زه له تاسو د دې فرصت لپاره ډېر منندوی یم او زه د ملي امنیت د ټیم د برخې جوړېدو ته سترګې په لاره یم. تر خپله وسه به هڅه کوم چې د امریکا د خلکو ګټې پر مخ بوزم او خوندي یې کړم.
جنرال مکماستر د خلیج په لومړۍ جګړه کې په افغانستان او عراق کې هم په پوځ کې دنده ترسره کړې ده. مکماستر یو مسلکی افسر بلل کیږي ځکه د پوځ په تاریخ کې تخصص کړی او لیکوال هم دی. ترامپ ویلي چې د ملي امنیت سرپرست سلاحکار برید جنرال کیت کیلوک به د ملي امنیت ادارې د رئیس په توګه دنده تر سره کوي.
زه په دې باندې ډیر ویاړم چې په دې وظیفه باندې و نازول شوم، او زه ډیر افتخار کوم چې جنرال مکماستر تر څنګ به کار کوم. زه هغه لکلونو راهیسې پیژنم، هغه ښه خدمتکار او ویاړلی سرتیری دی.
مایکل فلن تیرونه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه لخپلې دندې څخه ګوښه کېدو ته اړ شو. دا وروسته لاغه کیږي چې فلن امریکا ته د روسیې له سفیر سره د خپلو تلیفوني اړیکو په اکله مرستیال جمهور رئیس مایک پنس ته ناسم معلومات ورکړي وو. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
گرانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، زو د افغانستان ولورې ته یو بل راپور کې چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي ګازو نل لیکي پروژې د انجینرۍ ډیزاین عملي کېدو هوکړه لیک چې دی هغه د افغان چارواکو او د جرمني هیواد د آی ایل ایف کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شوی دی. په دې تړاو نور تفصیلات تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوا رادیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې.
ل ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د تپی غازو نل لیک د غزیدو انجینری ډیزاین هوکړلیک د افغان غازو کمپنۍ او د جرمنی هیواد آی ایل ایف د کمپنۍ د مسولینو ترمن لاسلیک شو. د تپی د غازو پروژې د عملی کار د لاسلیک په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوی و د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون ګڼ شمېر افغان چارواکو په کابل کې د ترکمنستان، پاکستان او هند سفیرانو پکې برخه اخیستې وه. د زیربنا په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار ډاکټر همایون قیومی د غونډې په پرانیستې وینا کې داسې وویل:
سره نن ډېر د خوشي ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزې پروژې د بشپړتیا یو لوی ګام اخلو. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل موافقې ته به هم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نلیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نښلوي، بلکې د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه له اروپا نه نښلوي.
د اقتصادي چارو څېړونکی تاج محمد اکبر د ټپي غازو نل لیکه د افغانستان، پاکستان، هند او د سیمې د نورو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره ځانګړی اهمیت لري.
ولی تقریبا 800 کیلومتر نه زیات دی افغانستان د خاورې نه کیږي، او دا مسیر کې شتيري خلکو ته کار پیدا کیږي، او غیر دې غنه د غازو نه خلک استفاده کولی شي. اقتصادي وده د خلکو ښه کیږي او کاروبار ورته پیدا کیږي.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ لپاره لا بیلابیلو وسلوالو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ په افغان خاوره کې د ټپي پروژې د عملي کېدو چارې له ګڼو ګواښونو سره د مخامخ کېدو ویره موجوده ده.
څنګه چې افغانستان د دې ته ضرورت لري، پاکستان د افغانستان نه زیات انرژي ته ضرورت لري. ولې متاسفانه پاکستان په خپل مسیر د تولید کولو د تروریزم په غوښتنې صرف نظر ونه کړل. هر وخت چې پاکستان واقعا مثبت قدمونه په ارتباطي امنیت پورته کړي، دا پروژه به هم ان شاء الله تعالی پلي شي.
د ټپي غازو نلی کې د بشپړېدو په چارو چې 4.1 میلیونه ډالر لګښ راځي، د 1015 کیلومتر په اوږدوالي سره د ترکمنستان د غازو ګیل کنیکشن مرکز څخه پیل کیږي او د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه تر تیرېدو وروسته د سپین بولدک له لارې پاکستان ته او له هغې وروسته د هند د غازو نلی کې سره نښنول کیږي. د غازو په دې نلیکه کې به هر کال 3 میلیارد مکعب متره غاز له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. افغان چارواکو ویلې دي چې پی غازو د پروژې چارې به د 4 کلونو په موده کې بشپړې شي، او د افغانستان حکومت به له خپلې خاورې څخه د ټپي غازو نلیکې د تیرېدو په بدل کې هر کال 4 میلیونه ډالر عواید هم لاسته راوړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته غوږ یاسته قدرمنه اوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ لوري ته ځو چې د ایټالیا او یونان په ساحلونو کې د مهاجرو د سخت وضعیت په هکله دوه مستند فلمونه سږ کال د آسکر جایزې ته کاندید شوي دي. د فایر اچ سی او 4.1 مایلز په نامه دغه فلمونه د لنډو مستندو فلمونو د برخې جایزې ته نومول شوی. تفصیل د آشنا ټلویزیون په دې رپورت کې.
لامپادوسا د هغه کوچنی ایتالیایي ټاپو نوم دی چې د ایتالیا د سیسلی له ساحل څخه 160 کیلومتره او د تونس له ساحل څخه 10 کیلومتره لري پروت دی. په تیرو 60 کلونو کې د دغه کوچنی ټاپو لاري اروپا ته شاوخوا 500,000 مهاجر تللی دي.
Your position please. Your position.
How many people?
We have small children. Please can you help us?
اوسکار ته په کاندید شوی خپل فلم کې فلم جوړونکو گیا فرانکو روسی په دغه کوچنی ټاپو کې د نړۍ د دواو مختلفو سیمو د اوسیدونکو وضعیت بیانوي. د ټاپو غلی او مؤدب اوسیدونکي او ورته راتلونکي مهاجر.
دغه دوه ډلې خلک ځایي اوسیدونکي او مهاجر د یو بل سره هیڅ کله نه ویني. په همدې خاطر لامپودوسا په نړۍ کې د روان وضعیت یوه بیلګه ده. دغه دوه قوې چې له یو او بل سره مختصر تماس نیسي خو هیڅ کله سره نه ګوري.
د روسی په مستند فلم کې د ټاپو ځینې اوسیدونکي معرفي کیږي او هر یو په ټاپو کې د موجود بشري ناورین په اړه خبرې کوي. دغه په فلم کې مرکزی رول د سمویل په نامه یو هلک لوبولی چې په ټاپو کې ژوند کوي. روسي د وطنونکو مهاجرو په وړاندې د هغه ښه چلند، بد چلند، تعصب او احساسات له داسې یو بشریت سره پرتله کوي چې لا تر اوسه پوره وده نه ده کړې.
د سمویل تشویش زموږ تشویش دی. د سمویل حیرانتیا زموږ حیرانتیا ده. د هغه د سترګې کمزوري لید زموږ د سترګو د لید کمزوري ده.
د داستان په بلې برخه کې ډاکټر بارتولو دی. په ټاپو کې یوازنی موجود ډاکټر. هغه ټاپو ته هر وختونکو مهاجر معاینه کوي او د مړیو شمیر تاییدوي. بارتولو د لورینې او مهربانۍ سمبول دی.
د دې وضعیت لیدل مو په غوسه کوي او احساسات مو زخمي کوي.
د مهاجرو بحران همدارنګه د دفنی متزراکی لخوا په جوړ شوی لنډ مستند فلم 4.1 مایلز کې هم پکې توګاندو شوی. دغه فلم چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د مهاجرنو د ژغورنې په 24 ساعته عملیاتو راڅرخي هم د اوسکار جایزې ته انتخاب شوی. د داستان مرکزی کاراکتر کرایکوس وای له ده او ټیم څخه غوښتنه کیږي چې په 1 ساعت کې 200 کډوال وژغوري. د فلم د معلوماتو په اساس د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 600,000 مهاجرو د 6.5 کیلومتره واټن په وهلو سره له ترکیې څخه د لیسبوس ټاپو ته ځانونه رسولي.
ما غوښتل د لامپودوسا او لیسبوس ټاپوګان د نوبل جایزې ته کاندید کړم ځکه د سمندر په منځ کې د غدواړه جزیرې د نړۍ له ډېرو برخو ورغلو مهاجرو ته هرکلی وایي.
روسي هیله من دی چې فلم به د مهاجرو د کړاوونو په هکله د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور ثابت شي.
دا د دې شیبې په شان ده چې کله خلک پوښتنه کوي زه اوس څه کولی شم، زما موقف څه دی او زما موقعیت کوم یو دی.
Hello.
مومن خان واحدی، امریکا غک، واشنگتن.
در منو اوریدون کابلیدون کو دا محل زوی یو بهرنی راپور ولورتا. د امریکای ولسمشر خاغلی ډونلد ټرمپ خپل د بهرنی تګلارې په حق لڅ ویل دي. په وروستیو کې خپل د بهرنی اړیکو په حق له هم خپل تګلارې وړاندې کړې ده. راځي چې دغه تکتنه وکړو. دا زموږ همکار صدقه جان سي پری یو راپور تیار کړی دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
سو هلپ می ګاډ.
د سوګند پورته کول وروسته د صدارت په هیڅ خپل وړمبي تقریر کې ډونلډ ټرمپ په هغه اصول زور واچولو چې داغه په وینا د امریکای د خارجه تګلارې رهنمایي وکوي. صدر ټرمپ وايي د نن وروسته به په هر فیصله کې امریکا تر ټولو وړمبي ترجیح وي، که دا فیصله په تجارت کې وي، که په محصول لګولو کې او که په خارجه چارو کې. د صدارت په وړمبۍ میاشت کې صدر ټرمپ د تیرو وختونو په روایاتو او نړیوالو تعلقاتو کې د بدلون شروعات وکړل. په وروستیو ورځو کې ډونلډ ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په وایټ هاوس کې هرکلی وویلو او اسرائیل سره په هغه تعلقاتو کې نوې دور پیل کړو چې د صدر براک اوباما په وخت کې د تاوتریخوالي ښکار شوي وو. د صدارتي انتخاباتو په جلسو کې ډونلډ ټرمپ لوس کړو چې په اسرائیل کې د امریکای سفارتخانه به د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کوي. هغه په غربي غاړه کې د اسرایل په آبادکاری هم نرمه رویه خپل کړې و. خو د صدارت سنبالولو وروسته هغه ویلي چې د امریکای سفارتخانه یروشلم ته په منتقلولو غور کوي او په اسرایل په غربي غاړه کې د آبادکاری د ځنډولو غږ کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره مشترکه خبری کانفرنس کې صدر ترامپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په مسله د امریکای په دې دریس کې بدلون هم څرګند کړو چې ګنې واشنگتن د اسرائیل او فلسطینیانو دپاره د دوو جدا ملکونو د قیام حمایت کوي. ډونالډ ترامپ وایي هغه هم دوه او هم یو ریاست ویني، خو زیات غور ورته هغه صورتحال دی چې دواړه فریقین د ځان دپاره خپله خوښ کړي. صدر ترامپ لوز وکړو چې ایران به هیڅکله هم ایټمی وسله ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. هغه د کال 2015 د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران د ایټمی پروګرام په سر شوي معاهدې سخت مخالفت وکړو او وی ویل دا په حقیقت کې هم یوه ډیره خرابه لوزنامه ده. همدا میاشت صدر ترامپ د ایران د بیلیسټک میزایلو د یوې تجربې وروسته په ایران نوي پابندۍ ولګولې. صدر ترامپ په وار وار روس سره د تعلقاتو ښه کولو خبره هم کړې ده، سره د دې چې روس د ایران سره نږدې تعلقات لري او د امریکې د کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې پرې د لاس وهنې الزام هم لګول شوی دی. صدارتي انتخاباتو دپاره په مهم کې ډونالډ ترامپ به همیشه په چین تنقید کولو. صدر ترامپ وایي چین د اصولو پروا نه کوي، خو اوس وخت راغلی دی چې چین د اصولو پابندي وکړي. صدر ترامپ ویلي چین امریکې ته پر راتلونکو وارداتو یا امپورټس به ټیکس لګوي او چین سره د تجارت په تګلاره کې به بدلون کوي. خو په دغه مسلو د صدر ترامپ د حکومت په دریس کې نرمي ښکاره کیږي. صدر ترامپ د تایوان په مسله د ون چاینا پالیسۍ احترام کوي، خو د ساوت چاینا سی یا د جنوبي چین سمندر په پراخه سیمو د چین د ملکیت د داوو مخالفت جاري ساتلی دی. په وروستیو ورځو کې د امریکای سمندري جنگي جهاز په ساوت چاینا سی کې د معمول عملیات شروع کړل. په داسې مهال چې صدر ترامپ د امریکا فرست یا د امریکا یا وړمبی امریکا د خپلې تګلارې سرسړې سموي، د نړۍ نور هیوادونه هم امریکې سره په خپلو تعلقاتو کې د ممکنه تبدیلۍ دپاره ځانونه تیاروي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو، اوس هم یو مرکی ولوري ته ځو چې په د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په خپل انتظامی امر کې د وو مسلمان اکثریت هیوادونو څخه د خلکو په امریکا ته پراتګ باندې بندیز لګولی وو. په دې اړه ډیر زیات غبرګونونه راپارېدلي وو او هم په امریکا کې د یو مسلمان سازمان چې کیر نومیږي د هغه د پخوانی مشر خورم علي سره زموږ همکاري نایلا محمد یو مرکه کړې ده، تفصیلی هم په دې مرکه کې اورو.
د صدر ترامپ په کډوالو بندیز د لاسه مسلمان خاندانونو خصوصا ماشومان باندې څه قسمه اثر ښکاري؟
ما سره د دې پوره احساس دی چې په هغوی به د دې اقداماتو اثرات د ویرې او د اندېښنو په شکل کې راښکاره کیږي. یو تن چې د ملک په اعلی رتبه ناست وي او هغه یو داسې انتظامی حکم جاری کړي چې مقصد یې د خلکو کمتر حیثیت ته راغورځول وي، نو د هغې منفي اثرات ضرور وي. زمونږ په ملک امریکا کې د وړاندې نه 3 میلیونه مسلمانان پراته دي. زه په دې خبره پوهیم چې سکولونو کې د مسلمانانو ماشومانو به د دې فیصلې له سببه څه حال وي. مونږ د پخوانی صدر اوباما په دور کې د امریکې د مسلمانانو د تعلقاتو په کونسل کې د کار کولو په وخت په ماشومانو د ویرو ترهو تیرولو د مخنیوي په پروګرامونو کې برخې اخیستې دي او د دې له برکته د مسلمانانو د مخالفت واقعات ډیر راکم شوي وو. خو په کال 2015 کې د صدارتي انتخابونو د مهم شروع کېدو په ورځو کې مسلمانانو نه د کرکې او د نفرت کېدو واقعات زیات شول. ماشومان د نفرت او د کرکې په مطلب نه پوهیږي، دوی صرف هغه سیزونه یاد ساتي چې په میډیا باندې وویني او چې د مور پلار نه ووري، او چې کله هم دا سوچ دوی سکول ته ځانونو سره یوسي او په کیفیټیریا او د سکول په نورو ځایونو کې د دیوال وهلو نارې وهي، نو دا د نور زلمی کول لپاره د پاراونې نارې جوړ شي او د هغوی پزړونه ازاریږي. دې قسمه ماشومانو ته دا مشکلات دوران دی نه پیخ دی، ځکه چې هغوی په امریکا کې د خپل مسلمان سوچ او د امریکني چاپیرچل په منځ کې د توازن جوړولو په کوشش کې وي.
What are Muslims doing to improve their image?
د مسلمان امریکایانو پر ځای چې کوم منفي فکر خور شوی دی، نو د دې بدلولو لپاره دوی په خپل سره کوي.
It's a constant question that the Muslim community
دا مسله هر وخت زموږ په وړاندې پرته وي. موږ چې سکو یا د خلی او کاغو او هغه چې په اوریدونکو کم قسمه اثر کوي، د هغې یقینا چې موږ ذمہ‌وار یو. د بده مرغه امریکا کې د ننه مسلمانانو ته د 11 ستمبر د پیښو په پس منظر کې کتلې کیږي. دا د مسلمانانو د پاره څخه خبره نه ده، خو دا هم نه ده پکار چې د یو څو افرادو په کارونو چې ځانونه مسلمانان بلي ټول مسلمانان تورن کړی شي. د امریکې د ننه مسلمانان د خپل ځان خلاف د منفي تصور د ختمولو شواشو کوشش کوي، او په کار ده چې دوی د خپل ځان په حق له نورو ته یو مثبت تصویر پیش کړي. اگر کدا د بې انصافۍ په بنیاد په بې قصور مسلمانانو یو لوی بوج دی، خو زه په فخر سره دا خبره کوم چې امریکا کې مسلمانانو نه صرف د 11 ستمبر د واقعات وروسته، ولی په تازه ورځو کې هم د ځان د پاره د خط تصور پیدا کولو په غرض ډېرې هلې ځلې کړي دي. دوی په دې لړکی په شریکه غونډې کړي دي، د زنانو جلوسونه وستې شوي دي، او په مسلمانانو کډوالو د بندیز لګولو خلاف د واشنگټن ډي سي په مظاهرو کې کامیابی برخې هم اخیستې دي. او په دې هلو ځلو کې نه یوازې مسلمانان ولی غیر مسلم هم دوی سره ملګري وو، او د ملک د اعلی قیادت لخوا د جاری کړی شوو بې انصافه او د پاروونې د سبب جوړیدونکو حکمونو غندنه وکړل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
Twitter @VOADiva, Facebook @VOADiva.
رنو عزت من اوریدونکو اولیدونکو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده، او په همدې مناسبت په کوټه کې هم یو غونډه شوې وه د دې لمانځلو په هکله، او ګډونوالو دغه غوښتنه کړې ده چې پښتو ژبه دې په همکاري یعنی دفتر کې وکارول شي او هم دا شان د زده کړو ژبه دې وګرځول شي. په دې هکله نور تفصیلات استه دغه ویډیوي راپور کې حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د مورنۍ ژبې د نړیوالی ورځې په درناوي کې بیلابیلې غونډې وسولې. په دې کې د پښتو، بلوچي، براوي، هزارګي او نور یو شمیر ژبې شاملې وې. وینا کوونکو ختیس پاکستان چې اوس بنگلاديش ورته وي، د ډاکا پونتون د هغو څلورو وژل سوو و محصلینو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل چې دوی بنګالي ژبه د کامی ژبې د جوړېدو لپاره لاریون کوي چې پولیسو ورباندې ډزې کړي وې. د بلوچستان پونتون سیمایز مرستیال سکتر نصیر ننګیال وویل چې تر اوس مهاله پوری لموږ سره هغه ډول توپیر دلته روان دی.
د پنجابي چې ملک دوه ټوکړې کوي په کار دا و چې دلته نور کم محکوم کامونو د بنګالی رنګ سندای سرایکی بلوچ پښتون د دې سره خپل چلند خپل رویه دا سم کړی وای، سمې ساتلو یو جمهوریت ملک پرېشي وای، خودی دغه باوجود مسلسل امیرانه قوتو جمهوریت نه پرېښو، پارلیمنت نه پرېښو، او ترننه پوری هغه ډرامه روانه ده. ترننه پوری دا ظلم، جبر او بربریت روان دي چې نن هم زموږ پښتو ژبه چې ده غلام ده، محکوم ده. دلته موږ پښتو ته ترقی نه ورکی، وده نه ورکی، توجه نه ورکی، په تعلیمي ادارو کې نه راپرېږدي. زموږ د مارکیټ ژبه پښتو نه ده، زموږ د عدالت ژبه پښتو نه ده، زموږ د سرکاري دفترو ژبه پښتو نه ده.
د بلوچستان پونتون پوهان برکت شاه کاکړ وویل چې زموږ په سیمه کې هم داسې ژبې موجودیت لري چې د مخ په ورو کېدو له چیلنج سره مخامخ دي.
موږ په دې سیمه کې براهوي داسې ژبه ده چې هغه دوی په هغه رډ یشه ده سپیشي دی ورته یې چې هغه مخ په ختم کېدو باندې ده.
په جنوبی پښتونخوا کې څه ځوی داسې دي چې هغه مخ پر ختمېدو باندې دي. په افغانستان کې چې کوم د پخوا نورستان ورته ویل کېدل، نن سبا بیا دوی په کافرستان نوم پر کښېښوي، دغه دلته څه ځوی دي چې هغه مخ پر ختمېدو باندې دي.
وینا کوونکو وویل چې مورنۍ ژبه د قام د پیژندګلوۍ، د کلتور او د ژواک استازیتوب کوي. وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې شل ژبې ویل کېږي، حکومت د نورو قامونو و ژبو ته ارزښت نه ورکوي.
زما چې کوم شناخت دی یا زما چې کوم تاریخ دی، زما اقدار دی، زما روایت دی، زما تهذیب دی، زما ټول شان چې دا ملک نه وزومه، یعنی زه د دې ملک څخه په زرګونو کال زوړ یم، لیکن څه وخت دا ملک راځي د دې ملک په جغرافیه کې چې زه په یو د یو بل چا په لاس باندې دلته تړل کېږم، نو زما که سپین ږیری دی که کوچنی دی چې زه به د ځینې واخیسته د ده یاداشت دی هغه د یو شیرخوار کوچنی غوندې سي، چې زه به دې واخیستله بیا دی سوچ نسي کولی، چې سوچ نسي کولی دی بغاوت نسي کولی، ولی چې اول سوچ راځي بیا عمل راځي.
خو ډېره پخوانۍ یم، زما تاریخ دی د آدمه، هم ژوندی یم تر دې دمه، زخ ډیر مانوی وم چې زما وخت پر ځوانی وم، پر ډلی زما بچی و، پر ډلی زما بچی و د فارس سره سیالی و، د پښتو د ناوی جنجه ګټه واخله د دې گنجه، د پښتو د ناوی جنجه ګټه.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه. جوټی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو، په بلوچستان کې د پښتنو غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو د حمید سمسور په ریپورت کې واورېدل. او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور ته چیرې چې هم ورته غونډه سوې ده د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په حواله سره، او هم هلته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو غوښتنه کړې ده چې پښتنو ته دې په پښتو ژبه کې تعلیم ورکول سي. مدثر شاور باندې نور تفصیل راکوي.
د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې 28 فروری په مناسبت را جوړ شوې یوې دستورې ته د وینا په وخت شاعرانو، لیکوالانو او سیډونکو ویل د نړۍ پر مختلفو قامونو پردو نه بلکې خپل مورنو ژبو کې ساينسي او اقتصادي ترقی کړې ده. خو د بده مرغه د پاکستان او یو کالو تاریخ کې د دې هیواد واکدارانو د مورنو ژبو د ودې په ځای پردو ژبو ته ترقی ورکړې ده، او نن حال دا ده چې هیواد کې مشته ټول قامونه خپل مورنو ژبو کې د تعلیم نه محروم دي. او په موکه یو لیکوال شاعر اکبر هوتی ډیوا رادیو ته د مورنو ژبو کې د تعلیم د اهمیت په حق لوي.
دانشوران دا وی چې هغه ژبه د تعلیم جو په کار ده، هغه ژبه د مارکیټ جو په کار ده، هغه ژبه د رابطې جو په کار ده، په کوم ژبه کې چې ته خوب ویني او خوب چې نه په مورنۍ ژبه کې لیدل کیږي. نو د مورنۍ ژبه اهمیت بیا په خصوصي توګه د یو ماشوم د تربيت لپاره کاغه مونږ د سلورو کالو ماشوم، د 50 کالو ماشوم تقریبا داغي د تعلیم او تربيت آغاز کیږي. داغي د لپاره زما په خیال په ذاتی سو چې جهان په دې متفق دي چې هغه صرف د مورنۍ ژبې په ذریعہ باندې ممکن دي.
د غرض یو بل شاعر هدایت الله ګل وای خپل مورنۍ ژبې سره مینه یا د دې د ترقۍ لپاره کوششونو مطلب هیڅ کله دا نه دي چې ګینه نورو ژبو څخه د کرکه وشي، او وای هم په دې طریقه د قانونو ترمن زمينه محبت سیوا کې دي شي.
خلک د بین المذاهب یو والی او د نزدېکت خبر کې زده د ژبو ترمن چې سمره نزدېکت راتلی شي او سمره په دې بنیاد باندې خلک یو بل ته نزدې کې دي شي، بل په یو سیس باندې نشي کېږي.
دستوری کې د صوبایي حکومت نه غوښتنه شو چې کوم کالجونو او سکولونو کې د پښتو او نورو ژبو استادان نشته، باید دغه چوکۍ زر تر زره ډکی کی، او دغه شان د یو قرارداد په ذریعه د مطالبه وکړه چې تیر حکومت مورنو ژبو کې د تعلیمي نصاب جوړولو کمی حل ځلې کړې وي، هغه باید موجوده حکومت جاری وساتي او په وړاندې بوزي. اوسیدونکو لایق زاده لایق نه یوازې واقداران بلکې عام خلک هم گرم بولی چې د خپل ژبو احترام نه کوي.
پښتنو بدمرغي او بدبختی دا ده چې هغه په خپل باندې پښتو نه لیکي،
نہ پختو وئی نو کا فرض کا منگ دا پختو کتاب نہ لو تاسو یقین کئی چپدی یو کال کے پتیر کال کے پسون تقریباً پی حساب سرا سوال سو کتاب دا پختو چاپ شوی دی دلی خبر سوچ پکار چ آیا دا سوال سو کتاب نے چاول استل پدی بند لکھول خپل پیسے ٹکی ہو لگا ولی خلصتون کی چر دی خل خود کتاب نہ پٹی گی لگی یاری پخوا خبر خل کو دا لائبریری دا کتاب لا کا ولا وس خل دا کتاب نہ پٹی گی
دیا دون ورد دا ملگرو ملتوں عمومی سملائی کال 1999 کی دا ورس دا مشرقی پاکستان 1952 پیخ یاد کے امنلا کما کی چہ ہاغ وقت ڈاکیز د کون کو د اردو چ بے پزای بنگالی کی د تعلیم غختنه کولا او پدای پولیسو گولای او ارولی چلامل یوش میرز د کون کی وجل شوی او شو بلو او اوس د تیر ول سو کال راه سی ټوله دنیا کی دا ورځ د مورنو جبو د اهمیت په حق ل عام خلکو کی د بوه بیدار ول ل پارن منزل کیگی مدثر شاه وایس اف امریکا ڈی رادیو پیخبر
قدر منو اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیده دی. خپرونه وروسته به زموږ همکار نوشروان قلندر سیبرازی او تاسو ته به ډاکټر خپرونه وړاندې کوي. تر هغه مو په لوی الله سپارو.